سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده نړیوال اوري دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیار وایي چې په کندهار، کندهار او دایکندي ولایتونو کې بدري روغتي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په 2 کلونو کې بشپړه شي. د یونیسیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د ایلامی لمخې د کندهار روغتي مرکز به شاوخوا د 150 سره، د کندهار به د 45,000 او د دایکندي روغتي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه‌شنبه پر خپل دوه وعدباو د دې هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې 2 تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه‌شنبه په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 15 میلیارده پاکستانی کلدارو چې 402 میلیونه ډالر کې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستانی شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 85% ونډې د پیرلو لپاره له بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه‌شنبه په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علی یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانا ولسوالۍ کې موندل شوې. پیخه که دا الوطن دری تنامله هم موجود شویده. دا لیبیا نمری وزیر عبدالحمید دبیبیا هم دا موضوع پر خپل فیسبوک ماره تایید کرده. محمد الهدات تر دی پیخی مخ که دا سه‌شنبه پورست پا انقره که دا ترکیه دا دفاع لوزیر یشار گولر او دا خپل ترکی سیال سلجوق بیرکار اغلو سره لیدنه کرده و او ترابلسی تا دا سنیدو بحال که و. ترکیه ویلی چې د دې پیخي په اړه څرنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اگست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیلی لرم چی تولا جور روغ و صحت من بیست. او دن رز درس مو بخیر شروع کردی وسی. لکه سرنگ چی مو پا تیر سپرکو که در موضوعات زدکرلا، نن هم رزو یو دیر نوی موضوع چی پا اوام سنبانی مربوطه ده وایی. دا نوی موضوع چی ده ده ایکوسیستم یا هم ایکالوژی اړوند ده چې د اووه شپېته مې صفې څخه تر څلور اویایمې صفې پرې دوام کوي. راځو پېژنو چې ایکالوژي او ایکوسیستم څه شي موږ ته راښیي او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکالوژي چې ده هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځۍ او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکالوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري چې دوی دواړه مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده، دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندي او ژوندي موجودات څخه بحث کوي هغه د چې په نامه سره یادیږي؟ د ایکالوژي په نامه سره یادیږي. ایکالوژي زموږ چاپیریال موږ ته راښیي چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویل په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه وسي، دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه وسي، لاندې شګه ونه وسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا څه شي سوه؟ یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ. دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، کاربن ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی، نو دا څه شي سول؟ یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه شي په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. لاسو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه شي کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکې کوو فعلا. بل د اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې ژوند راځي چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویل ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه شي په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه، دا څه شي کوو موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي، چې یوې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. راځو دغه موضوعات که څه هم تاسو ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري. او یو د مهمو فکتورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکتورونو څخه دی، چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډیری د میږیانو د هم ورکولی سو، او یا ډیر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پټیږي. یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی وو، د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده، هغه د ژوندي موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو لپاره ضروري او مهم ده. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نشي تلی. ورپسې راځو اوبه. وایو اوبه لکه څنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ، د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي. چې دغه اوبه چې دی، موږ وایو که چیرې د ژوندي موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیانو اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې د پاغه کې شه مثال، د کاربن ډای اکساید دا ورکولی شو. کاربن ډای اکساید چې دی، د نباتاتو په واسطه د دوی په زیایي ترکیب کې ګډون کوي، او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپله د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې د هغه د ژوندي موجوداتو لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل څه کوي؟ تغذیه کوي. او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړوي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکی دی، یو مصرفونکی دی، او یو تجزیه کوونکی دی. تولیدونکی کې چې دی، هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دی، هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه اخلي، د خاورې څخه، د ریښې په واسطه له خاورې څخه اخلي، جذبوي، هغه په واسطه خپل ځان ته څه کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي، یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي، هغوی د نباتاتو څخه مستقیم څه کوي؟ تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولی سو، خرسوی یا خرگوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټوله د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي چې دی، دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي؟ په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو چې کوي؟ ځان تغذیه کوي. یا د نور ژوندي موجوداتو دغه رقم مثال، که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندي موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي، د غوښې په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دی، هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي، او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندي موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې د هغه ورکول سو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسو انسانان، چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي. تجزیه کوونکي بې چې دي، هغه موجودات چې شوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي، خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي، مثال ځین ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې شخصي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې شته یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي او دا نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې وروسته بیرته د نبات پسته د استفادې وړ ګرځي یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی شو چې بکتریا چې ده هغه خپله په چش کې راځي په د تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ تاسې وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل، نه مثال تولیدونکي څخه لومړی مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې شخص تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دا خپله کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سرچینو یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی، لکه څنګه چې دغه کم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي موجودات دپاره غذا اماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا اماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغې لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال د خبرې ګیدړ، ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تېرېدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله شخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کم ګیدړه چې ده تجزیه کیږي. کله چې تجزیه سوه، د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او پاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو ځایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسه، بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہیلہ چی ټول جوړ رغا صحت مند بیاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ مرتاسی رزو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ شوستاسی درس په د 15 صفې څخه تر 40 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه ځای ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلی نه نوي کېږي. یو بیا نوي کېدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم، دا ټول شیان چې دي موږ په څه شي کې حسابو؟ په نوي کېدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نوي کېږي. نو دا کوم نه نوي کېدونکي منابع چې دي د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نوي کېدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښت یې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نوي کېدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو، د نوي کېدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبه چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی، که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نه سو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي چې د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسي چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دي هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې د هغه په د دې نوي جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات ښه وده وکړي، هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کېږي، چې کله د کم نباتات د خاورې څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولای سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې ده په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بل سره نښتي وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مګر اوس چې ډېر شمېر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا شیدي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا رئیس تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکې او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر اوښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي مواد څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده، نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسو په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چې په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابع ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابع ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو په سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شکو څخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. دا اوس موږ اوساس د نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړې مو اوسي. زموږ آخري برخې د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دي واضح کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شراغ لاسته نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسې په یو ډېر پیچلي موضوع باندې خبرې کوو. پیچلي سیستم دی خو موضوع یې ډېره واضح ده، چې زموږ او ستاسې درس به د 55 صفې څخه تر 65 صفې پورې دوام وکړي. رسوس موږ د نن ورځې موضوع د عصبي سیستم، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کیږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټوله د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې دا اجرا کړو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې دی هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. نزو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسیدلي اوسي په دغه ځای کې چې کیږي تعبیر کیږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي دا د درختي په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه لري، جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاس راوړي، کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رسولي، نورو دا دغه لارې دي هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدي تر څو هلته تعبیر شي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسه هغه د دې اوس جوړش له لارې و نورو نیورونونو پورې رسي چې تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسیږي. او موږ چې وایي د دې د کوم د اکزون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پرې دې په واسطه چې شوی ده پوښل شوی ده. ورپسې رازو د نیورون جوړش ده. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري، یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته دی پکې کې مشخص دی او جوړښت دی پکې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بس توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخاع ته لیږدوي. او د نخاع څخه دغه کوم مغز لیږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسي، یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونه په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شکي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شکي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لیږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لیږدي ټینګوي اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شکیږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره شکیږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه شکیږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کیږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لیږدول کیږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونه څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم چې دی هغه مغز او شوکي نخاع لري. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د چې په نامه سره یادیږي، د محیطي عصبي سیستم په نامه سره یادیږي. او خپله عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده، چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایي په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت. دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه یا جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا شپږ اتیا میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لیږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی سي. نو راځو موږ وایي مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په دا خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کیږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل شوی دی، چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه شي کیږي، د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه څه شي کوي، کنټرول. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یو اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمیږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط، یعنی په هایپو تلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چی راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فلج، بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپو تلاموس وایو. هایپو تلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس شیشه لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري. او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موږ وویل چې تر شیشه لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپو تلاموس چې دی هغه ډېرې دندې سرته رسوي. مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی. او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی، دا ټول چې دي څه دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د څه کوي، تنظیمي. نو د دې څخه معلومی چې هایپو تلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي، کنټرولي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي، زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی سي زموږ د فلج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز لس فیصد وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی، همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسېږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ شي کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس شي کوي، کنټرولي چې تر کوچني دماغ لاندنی برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره دیږي، د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کېږي، کنټرولېږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ وویل زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې ده هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې چې کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپله شوکي نخا چې ده هغه دوه ډوله په کښې کې وجود لري، چې یو یې بطني دي او بل یې څه دي حسي دي، چې دوی هر یو یې مختلف دندې سرته رسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع غلاست لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دوی پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جینیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل، چې جینیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټوله معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي، او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مندل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو یې وویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پاتې برخه نور موضوعات یې هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول دا کم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کم نبات چې د پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنګونه و چې ارغواني او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالی و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځیوالی او صافوالی په نظر کې نیوي، چې هغه یې صفتونه او یوه ځانګړتیا وه. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او دې پایلې ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کم خواص چې دوی استې دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دي هغه یو د پلار څخه یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کېږي، چې جوړه جینونه چې بي دي هغه د الیل په نامه سره یادیږي. الیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت د پاره دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او الیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا الیل یي، د ویښتان د رنګ د پاره جلا الیل یي، یعنی د ټولو خواصو چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي او الیلونه هم مشخص دي، چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کېږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کېږي. مثال د خبرې کې چیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کم نسل چې مثال منځ ته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل که چیرې دوی خالص جینونه کم جینونه چې یوه خالص وه، په هغه صورت کې د دوی ټوله نسل لوړ قد والا راځي، او که چیرې خالص نه وه نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی درې یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنې یو دانه به پکې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنې نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد. خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي، دا نظریه یې مکمله رد کړنه. بل رازو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کم خواص چې ښکاره کیږي فزیکي ده او ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غچ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کیږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی؟ جینوټایپ. یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوه کوچني پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو؟ جینوټایپ. یعنې کم چې موږ ته جینونه راشي، یعنې داخلي جینټیکي جوړ دشتې مشتراشي هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژن هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راشي. مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه یې فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو، چې غټې تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دي. یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوه کوچني تیګانې اوسي هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل چې شي دی یو ډول دی، خالص دی. او که چیرې مثال غټه کې یو کوچنی تی په کښې کې راغلی اوسي، یعنې یو خاصیت یې په کښې ښکاره او یو په کښې مغلوب پاتې شوی اوسي، هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیه وایو. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه یې دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایي کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایي په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مکمل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دې کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه یو بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټرون ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنې د بل جین پر ځای باندې نورځي، هر یو خاصیت خپل ځانته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې وه هغه خپل ځانته وه، او قد چې وه هغه به خپل ځانته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نورځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1950 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول، هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه وګل و او بل هم ارغواني رنګ و، چې سپین رنګ پکشی کی پت او ارغوانی رنگ و پکشی کی غالب و چې په دې سره د دغه کم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ور کړی او په دې برخه کې غالب ارغوانی رنگ ور کړی، څلور خانی ور کړی دا چوکاټونو ته، او سپین رنگ چې په کوچنی پیسره او ارغوانی رنگ په غټ پیسره شوډلی و، چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغوانی رنگ د سره یوځای کړي، چې کم نسل لمسه کړي ټول چې و غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي وو غالب وو او رنگ یې ارغواني رالی، چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه چې کړل ورته آسان کړل. ورپسې راځو د تزویج آزموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې وه نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و که چېرې هغه لوړ قد درلودې، دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دي او که ناخالص دي. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول، که چیرې بل نسل یې ټوله چې شي وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دي، او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه شوی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی ناخالص دي. چې دا طریقه د دې سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دي او که ناخالص دي. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپله کېدلی سي چې احتمال صحیح اوسي او یا هم غلط اوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو، ځینې وخت بې له دې چې د ازموینې سرته ورسوو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شانته په کتو سره موږ څه شي کوو یو فیصله کوو. هغه چې دی موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو، مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله یو ولیکو، یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې، او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوغونه مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو. او که چیرې موږ پوه شو چې احتمال وجود نه لري، یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري، هغه به موږ داسې لیکلی سو چې 0.0 ولیکو، یا هم 0/0، یا هم د سلنې په ډول سره 0% باندې وشو. او د احتمال د معلومول دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کېږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم پر څه شي باندې کوو، د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کوو. په دې سره موږ کولی شو چې خپل احتمال معلوم کړو. ورپسې راځو کروموزوم ته. کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي، او دا چې و غالب و یعنې ښکاره و په حجره کې، چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسول، یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټرولوله، او بل د حجرې ته د مسل د تولید اجازه ورکول، یعنې د مسل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوي. په هسته کې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې وینو، موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوي رشتې وینو، چې دغه تاو سوي رشتې د کروموزوم په نامه سره یادیږي، چې د ډي این اې او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي. او لکه څنګه چې موږ ویلي ډي این اې چې ده هغه خپله د ارثي خواصو لیږد دنده په غاړه لري، کروموزوم عین ده، خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او د پروټین څخه ترکیب سوی دی. کله چې حجروي ویش صورت نیسي، په هغه وخت کې دا د کروموزوم تارونه چې دی هغه ډبل کیږي، کروماتیدونه جوړي، ډبل بازوګان جوړي چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګانې چې په یوه نقطه کې سره وصل سوي، چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، د improvement په برخه کې یو د بسره نشتی انسانان چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي درویش جوړې دي او شپږ سلویش دانې دي چې دا نورمال اندازه ده. که چیرې مثال کم یا ډېر سي د انسان مثال هغه د چې سره مخامخ کېږي د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. اوس موږ اوسېسنه نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د جینوټایپ او فینوټایپ څخه مطلب څه شو دي. دویم سوال، مندل خپل د تجربو په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل. دریمه پوښتنه، جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شو دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مه هېروئ.